درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د ازادي راډیو خبرونې پیل شوې. نن یک شنبه ده، د مریض 1416 د سنبلې 12 او د میلادي 2018 د اگست 3. د ازادي راډیو په دې لومړۍ خبري مجله کې چې زه عصمت ساروان د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکي همکاري وړاندې کوم، د پاکستان له لوري د افغانستان په سوله کې د رول لوبولو په باب د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزیر د څرګندونو او نور موضوعاتو تفصیل دراورو. لومړی د دې سات خبرونه. د امریکا ولسمشر د ټکساس د سیلزپلی ایالت له زیانمن شویو خلکو سره ولیدل. داعش د عراق د سمارا ښار د انتحاري حملو مسؤلیت ومانه او د روسیې ولسمشر د ملګرو ملتو په عمومي اسمبلۍ کې ګډون نه کوي. د خبرونو تفصیل. پاکستان وایي د افغانستان د سولې په پروسه کې به تر وسه وسه همکاري وکوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف پرون وویل له افغانستان سره د سولې د خبرو لپاره بیلابیل میکانیزمونه موجود دي او د هر هغه نوښت ملاتړ کوي چې د افغانستان د سولې او ثبات سبب کیږي. خواجه آصف دا څرګندونې یوه ورځ وروسته له دې وکړې چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پاکستان ته پیغام ورکړ چې افغان حکومت د منطق په رڼا کې له پاکستان سره هر ډول سیاسي خبرو ته چمتو دی. د دې موضوع تفصیل وروسته په یو راپور کې وړاندې کیږي. د افغان امنیتي ځواکونو په وروستیو تهاجمي عملیاتو کې د دولت 12 وسلوال مخالفان وژل شوي او 6 نور ژوبل دي. د افغانستان دفاع وزارت په یو خبر پانه کې ویلي دا عملیات په کندهار، بلخ، روزګان، غزنی او هلمند ولایتونو کې شوي دي. دفاع وزارت وایي د دې عملیاتو په ترڅ کې له وسلوالو مخالفانو څخه یو اندازه وسلې او مهمات هم نیول شوي دي. د دولت وسلوالو مخالفانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. د کابل جلال آباد پر لوی لار د لغمان په ساحه کې پروندې وی ترافیکی پیښې لامل یو تن مړه او دوه نور ژوبل شول. د لغمان د والی ویان سرحدي ځواک ازادي رادیو ته وویل د ترافیکی پیښه په سرخکان سیمه کې د یو کروزین او کرولا ترمنځ د ټکر په نتیجه کې شوې ده. نوموړي وویل مرژوبله د کرولاس پر لویو ته اوښتي او د کروزین چلوونکی له سیمې تښتېدلی دی. د کابل جلال آباد پر لویه لاره ترافیکي پیښې ډېرې کیږي. د چارواکو او ترافیکو په خبره د زیاتو پیښو علت د موټرو د سرعت زیاتوالی او د چلوونکو بې پروايي ده. د خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا ولسمشر د ټکساس ایالت هیوستن ښار ته ورسید چې د وروستیو پراخو سیلونو له امله له زیانمن شویو خلکو سره وبیني. ولسمشر ډانلډ ټرمپ ماشومان په غیږ کې ونیول او د دې طبیعي پیښې په وړاندې د فدرالي ایالتي او سیمه ییزو چارواکو ترمنځ همغږي وستایله. ولسمشر ټرمپ له زیانمن شویو سره په کتنه کې وویل
To the people affected by Hurricane Harvey, we are with you every single
day. The Harvey توفان ل عمله زیانمن شوی خلکو موش ګام په ګام ل تاسو سره یو. موش به ل تاسو سره د رغونی په برخه کې مرسته وکړو. ستاسو په بیا آبادی کې مرسته کوو. موش به نن سبا او بل سبا تاسو ملاتړ وکړو. د امریکا څلورم ستر ښار هیوستن ته په دې سفر کې ل ډانلډ ټرمپ سره لومړی میرمن ملینا ترامپ هم ملګری ده. د هاروی په نوم سمندري توپان د ټکساس ایالت هیوستن ښار سخت ځپلی دی. د ځایي رسنیو د راپورونو له مخې لږ تر لږه 50 کسان یې وژلي دي. د توپان لسګونه میلیارد ډالره مالی تاوانونه هم اړولی دي او سپینې ماڼۍ د دې طبیعي پیښې د زیانونو د پوره کولو لپاره له کانګرس څخه د 2.5 میلیارد ډالره د تصویب کېدو غوښتنه کړې ده. د شمالي کوریا دولتي خبري آژانس وایي چې دغه هیواد پر قاروشتون کې توغندي نصب کیدونکي هایدروجنی بم جوړ کړی دی. د خبري آژانس پرون شنبه وویل دا بم د شمالي کوریا تر ټولو پرمختللی اټومي وسله ده او په پراخه پیمانه ویجاړونکي قدرت لري. د شمالي کوریا دولتي خبري آژانس وایي چې دغه هیواد مشر کیم جونګ اون پر قاروشتون کې توغندي د هایدروجنی بم د خولې د نصب کېدا صحنه لنیش دی ولیده. داعش وسلوالې ډلې د عراق په سمارا ښار کې د پرونیو انتحاري بریدونو مسؤلیت په غاړه واخیست. د عراق د برېښنا وزارت ویلي دریو ځانوژونکو په سمارا کې پر یوه برېښنا کوټ برید وکړ چې له امله یې اووه کسان ووژل شول او اته نور ټپیان شول. وژل شوي او ژوبل کسان ټول د برېښنا کوټ کارکوونکي دي. کرملین وایي ولسمشر ولادیمیر پوتین به د ملګرو ملتو په عمومي اسمبلۍ کې ګډون ونه کوي. ټاکل شوی ده چې د ملګرو ملتو د عمومي اسمبلۍ غونډه د روان سپتمبر په 12 نیټه په نیویارک کې جوړه شي. د کرملین وایان دیمیتری پیسکوف پرون روسی رسنیو ته ویلي چې ولسمشر پوتین د ملګرو ملتو په عمومي اسمبلۍ کې د ګډون کوم پروګرام نه لري، خو د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پکې برخه واخلي. او د جرمني په دوه ښارونو کې پرون د دوهمې نړیوالې جګړې د وخت د ناچاودلو بمونو له موندل کېدو وروسته شاوخوا نیوي زره کسانو ته امر وشو چې له خپلو کورونو او کاري ساحو ووځي. دا بمونه په کوبلینز او فرانکفورت کې د اگست په 28 نیټه د تعمیراتي چارو پر مهال موندل شوي دي. تاسو زموږ ژغله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځري څپه 12.5 نیوي او اف ام 3.5 څپه دوام کوي. پاکستان وایي له افغانستان سره د هر اړخیزو خبرو لپاره بیلابیل میکانیزمونه شته. د افغانستان حکومت وایي هیله لري چې د سیمې هیوادونه د تروریزم پر ضد د امریکا د نوې ستراتیژۍ ملاتړ وکړي.
اوس هم موږ ځان موږ چې دغه ستراتیژي په اړه باندې د هیوادونو ملاتړ ولرو او دا ستراتیژي به په هر حالت کې عملي کیږي.
یو شمېر خلک شکایت کوي چې بیا هم د حج د ادا کولو چانس په لاس ورنغی، ځکه چې ځینې کسان څو ځلې حج ته ځي. یو شمېر دینی عالمان او د پوهنتون استادان وایي
حج په ټول عمر کې یو ځل فرض دی. بار بار حجونو ته تلل، نفلي حجونو ته تلل دا ضرور نه دی. اما یو فرضي حج چې سړی وکړي باید هغه سړی وساتي.
په نړیوالو مسایلو کې د روسیا او امریکا په وروستیو ډیپلوماټیکو ناندریو شخیشو د افغانستان په اړه د نړیوالو ورځپاڼو غټ کې هم در اورو. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدئ شئ. په انټرنیټ کې زموږ د ویب پاڼه پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف وایي هیواد باید د افغانستان د سولې په پروسه کې خپل رول ادا کړي. خواجه آصف د څرګندونې یو ورځ وروسته تر دې وکړي چې د افغانستان ولسمشر د اختر په مناسبت په خپل وینا کې پر پاکستان ژغ وکړ چې افغان حکومت سیاسي خبرو ته چمتو دی. پاکستان په داسې وخت کې یو ځل بیا د افغانستان د سولې له پروسی سره د همکارۍ ژمنه کړې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ اسلام آباد د افغان دولت ضد وسلوالو په ملاتړ تورن کړی دی. د دې موضوع تفصیل رضوان مراد وړاندې کوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف وایي هیواد باید د هغو ټولو نوښتونو په عملي کېدو کې همکاري وکړي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات په هدف مطرح کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د شنبې په ورځ د خواجه آصف په حواله په یو اعلامیه کې ویل پاکستان هم د اوس د سولې د پروسې په اړه له افغان حکومت سره د مذاکراتو دوه اړخیزه، درې اړخیزه او څلور اړخیزه میکانیزمونه لري. خواجه آصف ویلي اسلام آباد په افغانستان کې د امنیت او ثبات غوښتونکی دی او په دې برخه کې به د خپل توان له مخې ګامونه واخلي. نوموړي دا څرګندونې یوه ورځ وروسته تر هغې وکړه چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اختر د لمانځه وروسته په خپله وینا کې له پاکستان سره سوله د افغان حکومت ملي اجنډا وبلله.
د دې جنه زلومړی پاکستان ته پیغام ورکوم چې موږ هر اړخیز سیاسي مذاکرات ته آمادګی لرو. سوله له پاکستان سره د افغانستان ملي اجنډا ده او هغه با عزت سوله چې د سیاسي نظر نراسي دا د باید ټولو ته ثابته سوي چې دا وطن څوک په زور په څه شي نسي مجبور کول، مګر موږ د منطق او استدلال په چوکاټ کې انشاءالله تعالی د منطقې امنیت دپاره او د منطقې د سوکالۍ دپاره هر اقدام کولی شو.
آیا د افغانستان د سولې په پروسه کې د همکارۍ تازه ژمنه د پاکستانی چارواکو د پخوانیو وعدو تکرار دی او که د سیمې لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ په نتیجه کې د افغانستان په اړه د اسلام آباد په تګلاره کې د بدلون کومه نښه؟ د سیاسي چارو کارپو او د ناټو پخوانی سلاکار شفیق همدم په دې باور دی چې د پاکستانی چارواکو دا ژمنه هم تشریفاتي ده او هدف یې د امریکا له فشار څخه ځان ویستل دي. ښاغلی همدم ازادي راډیو ته ویل
زه فکر کوم چې دغه ټول شینه چې پاکستان خارجه وزارت په خپل اعلامیه کې خبر کړی دا یوازې یو عکس العمل نه یوازې د افغانستان د جمهور رئیس د وینا پر مقابل بلکې د امریکا اخطارونه چې پاغي کې د پر پاکستان باندې ډیپلوماسي سیاسي او حتی نظامی فشارونه راډی شوي نو دوی غواړي چې په یو نحو باندې په دغې تشریفاتي خبرو باندې په کوم بحراني وضعیت کې چې دم ګړی پاکستان ده غواړي چې د دغې بحراني وضعیت نه پاکستان وباسي.
پاکستان په داسې وخت کې یو ځل بیا د افغانستان د سولې په پروسه کې د همکارۍ ژمنه کوي چې د افغانستان لپاره د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې اسلام آباد ته خبرداری ورکړل شوی چې تروریستانو ته د پټن ځایونو ورکول بند کړي. افغان حکومت په وار وار پاکستان تورن کړی دی چې د افغانستان د نظام ضد وسلوال پالي پوځي او مالی منابع ورته برابروي او له تروریسم سره په مبارزه کې رښتینې همکاري نه کوي، خو پاکستان بیا دا تورونه ردوي او ټینګار کوي چې له تروریسم سره په مبارزه کې ځاني او مالی زیانونه ګاللي دي.
د پاکستان په شمول د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره د سیمه ایز اجماع ځینو غړیو هیوادونو د امریکا د نوي ستراتیژۍ په اړه نظر ښودلی، خو افغان حکومت وایي هڅه کوي چې په دې برخه کې د دغو هیوادونو ملاتړ او اعتماد ترلاسه کړي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي د نړۍ هیوادونه د دې ستراتیژۍ له ملاتړ پرته بله لار نه لري. د دې موضوع تفصیل اجمل تورمن وړاندې کوي.
د افغانستان جمهوري ریاست وایي هیله مندي چې یاد هیوادونه له دغې ستراتیژۍ او د ترهګرۍ وړاندې د افغانستان د مبارزې له دریز نه ملاتړ وکړي. په دغه ستراتیژۍ کې پر پاکستان د نیغ په نیغه فشارونو خبره شوې ده. د جمهوری ریاست د وایان مرستیال نجیب الله آزاد ازادي راډیو ته وویل چې دغه ستراتیژي د دغه هیواد په غوښتنه جوړه شوې او د سیمې هیوادونه تر ملاتړ پرته بل لار نه لري.
اما موږ ډاډمن یو تل موخه دا هڅه کړې ده او د هیوادونو ملاتړ مو لرلی دی. اوس هم موږ ډاډمن یو چې دغه ستراتیژي په اړه باندې د هیوادونو ملاتړ به لرو او دا ستراتیژي به په هر حالت کې عملي کیږي، ځکه چې د جګړې اصلي قرباني افغانستان دی، د افغان ملت دی، افغان دولت دی. نو زموږ لپاره لومړیتوب افغانستان دی، زموږ لپاره لومړیتوب د افغانستان حکومت، د افغانستان دولت په کول کې او د افغانستان ملت دی.
ښاغلی آزاد دغه شان وویل چې ترهګري د سیمې او نړۍ لپاره خطر دی او افغانستان د نړۍ په استازیتوب په وړاندې جګړه کوي. د نوموړي په خبره دغه مخالفتونه د دوو دولتونو په بهراني سیاست پورې اړه لري او د سیمه ییز اجماع غړیو هیوادونو په وار وار سره د ترهګرۍ پر وړاندې د افغانستان له پالیسۍ ملاتړ کړی دی. د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې راغلي چې ترهګر او مرکزونه به لمنځه وړل شي. د امریکا ولسمشر دغه شان ویلي، پاکستان هغو ترهګرو ته د پناه ورکولو مسول دی کوم چې امریکا ورسره په افغانستان کې جګړه کوي. د دغه ستراتیژۍ اعلان د هغو سیمه ییزو هیوادونو بیلابیل غبرګونونه راپارولي کوم چې د افغان حکومت په وینا د سیمه ییز اجماع غړي دي. د پاکستان صدر اعظم ویلي چې دا ستراتیژي به ګټوره نه وي. چین د دغه ستراتیژۍ د یوې برخې په وړاندې منفي غبرګون ښودلی او ویلي چې پاکستان له ترهګرۍ سره د جګړې په لومړۍ کرښه کې دی او په دې برخه کې لوی قربانۍ ورکړي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم ویلي چې دغه ستراتیژي بې باکه ده او د افغانستان ناورین له یو کړکېچ سره مخ کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان بهرام قاسمی هم له امریکا غوښتي چې د سیمې د هیوادونو په چارو کې لاسوهنه ونه کړي، خو افغانستان او هندوستان له دغه ستراتیژۍ ملاتړ کړی دی. یو شمېر هیوادونه په داسې حال کې د دغه ستراتیژۍ په وړاندې غبرګون ښیي چې مخکې تر دې ولسمشر غنی ویلي ول له پاکستان پرته د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د سیمه ییز اجماع د غړو هیوادونو ملاتړ او اعتماد خپل کړی دی. د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار محمد حنیف اتمر هم په همدې هدف تاجکستان، قرغیزستان، ایران، روسیې، چین، هند، آذربایجان، قزاقستان او ازبکستان ته سفر کړی دی. په ورته وخت کې په افغانستان کې د غوت ملاتړ ماموریت قومندان جنرال جان نیکلسن ازادي راډیو ته ویلي دا چې وسلوال مخالفین د سولې خبرو ته اړ شي له دې عمله به پر دوی لازم فشارونه راوړل شي. نوموړي دغه شان له روسیې، ایران او د افغانستان له نورو ګاونډیو هیوادونو سره ډیپلوماتیکو خبرو ته اشاره وکړه. ویل دا د سولې لپاره زمینه برابروي.
New policy announcement now that there's clarity from the United States.
اوس د امریکا لخوا یو هررخیزه ډیپلوماسي موجوده ده. زما پاند سیمې له ټولو هیوادونو سره به جدي ډیپلوماټیک فعالیتونه وشي. موږ به دغه هیوادونه وهڅو چې له افغان حکومت هم ملاتړ وکړي، ځکه افغان ځواکونه د ایران او روسیې په ګډون د ټولو هیوادونو جګړه مخته وړي.
یو شمیر افغان کارپوهان له دې ډلې موسی فریور د سیمې د هیوادونو غبرګونونه جدي ګڼي وایي ښې پایلې به ونه لري او د نړۍ د لویو قدرتونو د تقابل احتمال هم کیدای شي.
ازادي خبری مجله اوري
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسیدو. دا هم د دې خبری مجلې د مهمو خبرونو سر ټکی خو وبښئ. د خبرونې په دې برخه کې د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. د مهمو خبرونو سر ټکی لږ وروسته دراورو. صالح محمد صالح د افغانستان په اړه د نړۍ د مهمو مطالبو غټ ټکی دراوروي.
د بریتانیا ګارډین ورځپاڼې لیکلي چې د استرالیا پاوز په افغانستان کې د جنګي جنایتونو د احتمال د اوازو په اړه څېړنې کوي. ګارډین زیاتوي د استرالیا د پاوز څارونکو له خلکو غوښتي چې د هغو اوازو په اړه معلومات ورکړي چې پر اساس یې احتمال څرګند شوی چې په افغانستان کې د استرالیایي پوځیانو لخوا جنګي جرمونه سوي دي. د استرالیا ای بی سی چینل په جولای میاشت کې د استرالیایي پوځیانو لخوا د یو افغان ماشوم د وژل کېدو او په دغه هیواد کې د استرالیا د خاصو ځواکونو د پټو عملیاتو په اړه د سلګونو مخه اسنادو راپور خپور کړ. ګارډین لیکلي د جمعې په ورځ د استرالیا د دفاعي ځواک عمومي سرمفتش په یو اعلامیه کې وویل چې د 2015 او 2016 میلادي کلونو ترمنځ په افغانستان کې د استرالیایي پوځیانو لخوا د قوانینو د سرغړونې د احتمال په اړه څېړنې کوي. د پر خلکو ژغ کړی چې که په دې برخه کې معلومات لري له دوی سره دې شریک کړي. استرالیا د ناټو غړیتوب نه لري خو د افغانستان په جګړه کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف غړی هیواد دی. سره له دې چې استرالیا له افغانستانه خپل جنگي ځواک ایستلی خو لا هم 300 روزونکي د افغان ځواکونو د روزنې ماموریت ته دوام ورکوي. یو افغان پناه غوښتونکی چې پیلوټ افغانستان ته له لیږلو راوګرځاوه د بریتانیا له حکومت غوښتي چې ژوند یې وروژغوري. انډیپندنت ورځپاڼې د 22 کلن سمیم بیگزاد دا څرګندونې وروسته له دې خبرې کړې چې تیره اونۍ له بریتانیا څخه د ترکیې د هوایي شرکت په الوتکه کې په زوره افغانستان ته لیږل کېده خو د الوتکې پیلوټ د نوموړي له وړلو انکار وکړ. افغانستان ته د بیگزاد د نه استولو په خاطر په زرګونو تنو لاسلیکونه راټول کړي وه او د ده د لیږلو خلاف کمپاین کوونکو د لندن په هیټرو هوایي ډګر کې د الوتکې کارکوونکو ته مخکې تر مخکې ویلي وه که دی افغانستان ته واستول سي ژوند به یې له خطر سره مخامخ سي. له دې پیښې وروسته بیگزاد په لومړنۍ مرکه کې وویل غواړي چې د ترکیش ایرلاین د الوتکې له پیلوټه مننه وکړي ځکه چې په بدو شیبو کې د ده د ژغورلو سبب سو.
کومک سز مکان منصور شید سو بیا زو لارم لج وقت پار پاکستان تا خش زامن لرم و لونه لرم و ما شرزوی می وز پانتون وای ما خپل زوی یو کال بعد ورم راز ویلی دی چه دیر آقلی و دلیا چاو تینی در 15 دیش دیر آبانی سوی دی دادا سی چه مطرم پر راکیت لگر دلی دی.
د کندهار امنیت قمندان جنرال عبدالرازق خو له شغل رازق سره دا ځانګړي مرکه د اتو بجو په خبرونه کې وړاندې کیږي. یو شمیر دینی عالمان او د پوهنتون استادان وایي تکراری حجونه د ثواب پر ځای په ځینو مواردو کې ګناه هم لري. دوی وایي په داسې حال کې چې فقر، بېوزلي او غربت په افغانستان کې خورا زیات دی د تکراری حجونو پر ځای باید د بېوزلو لاسنیوی او عامل منفیه کارونه وشي. د دې موضوع په اړه حدیث پردیس راپور لري.
د حج د فریضه ادا کول د هر مسلمان هیله ورمان دی خو ډیره داسې کسان شته چې د غرمان ته ځکه نه رسیدلی چې نور څو ځله حجونه کړي او دوی ته چانس نه دی ورکړل شوی. دا چې د افغانستان مطلق اکثریت وګړي مسلمانان دي نو د حج د فریضه د ادا کولو لپاره هم لیوالتیا خورا زیاته ده. یو شمیر دینی عالمان او د پوهنتون استادان وایي تکراری حجونه فرض نه دي خو خدای چې پر ځای په دغه برخه کې مصرف کیدونکي پیسې د ټولنې د خیر ښېګڼې لپاره ولګول شي. دینی عالم او د مشرانو جرګې د دینی چارو سلاکار سمیع الله ریحان په دې اړه وایي
حج په ټول عمر کې یو ځل فرض دی. بار بار حجونو تتل، نفلي حجونو تتل دا ضرور نه دی. اما یو فرضي حج چې سړی وو چې باید هغه سړی وساتي او نور د نفلي حجونو نه په غریبانو باندې، په مساکینو باندې، په فقراو باندې د هغې پیسې تقسیمول دې کې ډېر زیات اجر دی. هغه څوک چې پیسې لري یا د نورو لارو نه هغوی پیدا کړي دي غواړي چې کال په کال باندې حج ته لاړ شي نو دوی ثواب نه کېږي بلکې دوی په عذاب باندې اخته کېږي. دلته د فقیر لاس مخنیوی فرض دی. اول ته حج نفلی دی، نو نفل مهم نه دی، بلکې د فقیر او د نادار خلکو لاسنیوی دا ډیر ضروری دی او مهم دی.
دا چې سعودي عربستان هر هیواد ته د هغه هیواد د نفوسو په تناسب حج ته د ورتګ لپاره سهمیه ورکوي، نو یوه ستونزه دا هم ده چې د تکراری حجونو له کبله په ځینو مواردو کې هغوی ته چانس کم ورکول کیږي چې غواړي د لومړي ځل لپاره حج ته ولاړ شي. د زابل ولایت یو اوسیدونکی عبدالله وایي درې کاله کېږي چې د خپلې مور لپاره د حج د تګ په خاطر یې نوملیکنه کړې، خو تر اوسه ورته د تګ چانس نه دی ورکړل شوی. عبدالله وایي دا چې راتلونکی کال به د دې فرصت ورکړل شي چې خپله مور حج ته بوزي او کنه، خو بیا هم له هیله مندۍ پرته بله چاره نه لري.
زه به یوه خپله شخصي تجربه درسره شریک کړم په دې اړه. زما خپله دا درې کاله کېږي چې د مور لپاره مې د حج داخله کړې ده، او یوازنی وجه یې دا ده چې ما ته نوبت نه راوځي چې حاجیان په مقرر ډول حج ته ځي او نورو خلکو ته نوبت نه رسیږي، او مثلا یو حاجي دوه وارې درې وارې حج ته ځي او دا نور کسان چې داخله یې کړې ده او منتظر پاتې دي هغو ته نوبت نه رسیږي، او د هغو قربانیانو څخه یو زه هم یم.
د فرشتې په نوم کابل ښار کې یو اوسیدونکی وایي چې د کور په څنګ کې یو کس چې دنګه ودانۍ جوړه کړې او ښې پیسې لري، خو د دې پر ځای چې خپلو ګاونډیو ته خیر ورسیږي هر کال حج ته ځي. نوموړی وایي په داسې حال کې چې دوی د اختر لپاره هیڅ چمتووالی نه دی نیولی او نه هم پیسې لري چې څه پرې واخلي، خو ګاونډی د څوم ځل لپاره حج ته تللی.
دوی هر کال خاوند او مېرمن حج ته ځي، او موږ نږدې ګاونډان چې په داسې یو کنډواله کې اوسېږو چې فعلاً نه وړه لرو نه غوړي، او د اختر جامې خو پرېده قرباني او میوه خو دوی چې کال هر کال حج ته ځي، نو کچېرې دوی کاشکې دوی دا حج ته ځي سي اوس فعلا هم دوی تللي دي حج ته، کاشکې دوی چې په حج ته تللي دي دا پیسې موږ غریبانو ته راکړي، موږ به وړه او غوړي او د اختر جامې ورباندې واخلو. داسې غریبان هم دي موږ څنګ ته شته چې نه وړه لري نه غوړي لري، د اختر جامې خو پرېده.
د بغلان ولایت اوسیدونکی نجیب الله بغلانی بیا وایي چې د خپل کلي جماعت وران پروت دی، خو څو کلیوالي څو ځلې نفلي حجونو ته ځي. نوموړی وایي که څه هم په وار وار له هغو کلیوالو چې د جماعت جوړولو پر ځای نفلي حجونو ته لومړیتوب ورکوي غوښتي چې له جماعت سره مرسته وکړي، خو په خبره یې چا غوږ نه دی ګرولی.
د کلي جماعت چې دا دیمکاره ده، هغه باندې کار روان ده، خلک دومره وس نه لري چې جماعت جوړ کړي، پیسې سره راټولې کړي، او داسې ده نفلی حج دپاره دی څوم ځل ده چې حج ته ځي. نو د دې په عوض باندې نفلی حج کوي، ډېر داسې د ثواب کارونه شته په کلي کې چې هغه باید د اول ترسره کړي، او بل چې ده په داسې حالت کې چې په کور کلي کې یاته داسې خلک دي چې د سبا او بیګا ډوډۍ نه لري، او دی یاته ته په زرهو ډالرو باندې په دې باندې مصرفوي، یاته 5000 شپږ زره ډالر دی ځي.
د افغانستان د حج اوقافو وزارت بې وایي د قانون له مخې تکراري حجونه بند دی، او سعودي عربستان هم په دې برخه کې جدي دی. د دغه وزارت سلاکار او د البیروني پوهنتون استاد کرامت الله صدیق که څه هم په دې اړه زیات جزئیات ورنه کړل چې څنګه د تکراري حجونو مخه نیولی شي، خو وایي دا کار غیر قانوني دی.
زموږ د حج قانون او طرزالعمل پاس شوی دی، توشه شوی دی، د رئیس جمهور نافذ دی. پاره کې تکراری حج معنا ده، او یو مسلمان افغان سړی چې غواړي په افغانستان کې ژوند وکړي هغه باید ژوند یې قانون مند شي.
د رسمي شمیرو له مخې د افغانستان 40% وګړي د فقر د کرخې لاندې ژوند کوي. چین دیني عالمان وایي که شتمن د تکراری حجونو د مخنیوي ترڅنګ د زکات فریضه هم ادا کړي، نو لري به نه وي چې په افغانستان کې به فقر له منځه ولاړ شي او په ټولنه کې به عدالت تامین شي.
تاسو زموږ شخل ازادي رادیو اوري.
ازادي رادیو ته غوښنيسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ساعت و بجې او 15 دقیقې شوې. د متحدو ایالاتونو او روسیې ترمنځ د رواني ډیپلوماتیکې شخړې په لړ کې مسکو پرون یو جګپور امریکایي ډیپلومات احضار کړ. روسیا وایي دا کار یې د امریکا د هغه پلان په ځواب کې وکړ چې پر اساس امریکایي چارواکي غواړي په واشنگټن کې د روسیې د یوه سوداګري ماموریت ودانۍ وپلټي. متحده ایالات پلان لري چې دا ماموریت وتړي. د دې موضوع تفصیل رضوان مراد وړاندې کوي.
د متحده ایالاتو او روسیې ترمنځ د پورته شوې ډیپلوماټیک شخړې په تازه تحول کې روسیې پرون یو لوړ رتبه امریکایي ډیپلومات احضار کړ. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې راغلي دي چې په مسکو کې د امریکا د سفارت مرستیال انتونی اف ګاډفری ته د هغه پلان پر وړاندې خپل اعتراض وړاندې کړ چې له مخې امریکا غواړي په واشنگټن کې د روسیې د یو سوداګریز ماموریت په ودانۍ کې پلټنه وکړي. متحده ایالاتو د دې ماموریت د تړلو اعلان کړی دی. روسیه دا پلان غندلې ده او وایي چې دا غیر قانوني عمل په امریکا کې د روسیې د ډیپلوماټیکو ماموریتونو پر وړاندې یو بې سابقه یرغل ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي ځانګړي روسیې ضد امریکایي ادارې ښایي په دې ودانۍ کې د دسیسې جوړولو د موادو په ایښودلو سره دا پلټنه د روسیې ضد احساساتو لپاره وکاروي. امریکا وروسته تر هغې په واشنگټن کې د روسیې د دغه ډیپلوماټیک ماموریت د تړلو پریکړه وکړه چې روسیې له امریکا وغوښتل چې په مسکو کې د خپل سفارت 255 کارکوونکي وباسي. په اوکراین کې د روسیې له مداخلې او د امریکا د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې له ادعاو را په دېخوا د واشنگټن او مسکو ترمنځ ډیپلوماتیکې اړیکې ترینګلې شوې دي. په همدې حال کې کرملین پرون اعلان وکړ چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلۍ کې چې هر کال د متحده ایالاتو په نیویارک ښار کې جوړیږي ګډون ونه کړي. د کرملین ویان ویلي پوتین د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلۍ کې د ګډون پروګرام نه لري خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف به دې غونډې ته ورشي.
د هم د ری خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. پاکستان وایي د افغانستان د سولې په پروسه کې به تر وسه وسه همکاري وکړي. د افغان امنیتي ځواکونو په وروستیو تهاجمي عملیاتو کې د دولت 12 وسلوال مخالفان وژل شوي دي. د کابل جلال آباد پر لویه لاره د لغمان په ساحه کې پرون د یوې ترافیکي پیښې له امله یو تن مړ او دوه نور ژوبل شول. د امریکا ولسمشر د ټیکساس ایالت هیوسټن ښار ته ورسید چې د وروستیو پراخو سیلونو له امله له زیانمن شویو خلکو سره وویني. د شمالي کوریا دولتي خبري اژانس وایي چې دغه هیواد پر قرويشتون کې توغندي نصب کیدونکي هایدروجني بم جوړ کړی دی. داعش وسلوالې سختریزي ډلې د عراق په سمارا ښار کې د پرونیو انتحاري بریدونو مسؤلیت په غاړه واخیست. او د هم د ژوند رنگونه
لمړی تاسو نه یو معرفي ولرو.
بسم الله الرحمن الرحیم. نوم حبیب الله زازای د پارک مسول یم.
که تاسو دغه پارک په اړه لږ معلومات راکړئ چې څومره وخت کېږي چې دا پارک جوړ شوی دی او څه انګیزه باید شو چې تاسو داسې وغوښتل داسې یو کار وکړئ؟
پارک هو تقریبا دوه کاله څو میاشتې ووت دی چې دا ما کار شروع کړی و. یخ وخت کې اوسه پورې کار یې څو فیصده پاتې دی، کارونه یې تکمیل نه شو. خو بیا هیوادوالو دپاره مونږ اوس یوه موقع پیدا کړه چې راځي هیوادوال چې خپله یو تفریحي کوي چې ولې پارک اوسه پورې افتتاح نه دی شوی رسمي. مونږ غواړو په راتلونکي کې پارک افتتاح کړو.
اوس کابل ښار کې هوا ډېره زیاته ککړه ده کنه، موټر بیروبار دي، دا ځینې پارکونه هم چې دي هغه د هیوادوالو لپاره بسنه نه کوي، یعنی نفوس ډېر د نامه خدا او ښار پارکونه وړو کې دي. څومره دلته خلک مراجعین راځي، څومره خلک خوشحاله دي تاسو چې ګورئ هیوادوال دلته ملن وزي ساحې ته دوی ګورئ، څومره د خوشحالۍ احساس کوي دوی؟
خلک خو ډېر خوشحاله دي. تاسو به خپل خلکو نه نظر وګورئ، خلک ډېر خوشحاله دي. سید نفوس د کابل تقریبا کم 2 میلیون ته ورسېدو. هم دا رقم چې درې څلور پارک ورته جوړ شي بیا کم دي. نور دولت باید په دې کې خلکو دپاره یو محتجز دی، هوا د پار پر چاوي محتجز جوړ شي، هوا ښه شي د پارکو سره لپاره د په هوا ډېر تاثیر غورځوي. او دولت نه غواړو چې موږ په دې کې همکاري نور وکړو. نور خلکو لپاره باید نور کار جوړ شي. نور پارکونه چې ولي د کابل نه پوس تقریبا 2 میلیونه درسيږي، نه د پارک پارکونه او تجارت لري. نور
زازې چې د پارک د اسانتیا په اړه معلومات راکړي چې کومې برخې دي پکې د تفریح لپاره نور سہولتونه دي پکې
په پارک کې؟ هو تقریبا ډېر سیستمونه موجود دي، ډېر پوس ډیزاینونه شوي دي چې وزنه فعال دي. مثلا په مصداب منتظر دی یو پارک لوی دفتر لري، دغه ځخ مسجد لري، او د اوازه لپاره د سنا هاوس مون په اینده کې لرو. سولور وتره کوم اوس مون د ځګاوې نصب کړی دی، د مشي هغه لپاره خلکو ساتره دی لپاره. او نور کارونه رستورانتونه دي، کانتینونه دي، تور رحم ان شاء الله ورو پورو دا پروګرام اینده لپاره ډیر غټ پروګرام دی چې دا ان شاء الله سره ورسیږي.
دا
داواز مش لمړی خبری مجله د اسری رادیو خبرونه دوام لري. اوس په بل خبری مجله جاوید نعیمی وړاندې کړی.
تشکر از شما، سلام عرض میکنم و سپر یکتان بخیر. اینجا رادیو آزادی است در این 30 دقیقه.